خود در استودیو داریم. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تستم سلامونه. ساعت 8 بجې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندېښنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي څیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې دغو چارواکو او څیرو د خپلو ساتونکو د کمیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د همکاریو دوی موافقه لاسلیک کړي. په دوحه کې د سولې مرکچانو پرون خبري پیل کړي. د افغانستان د احصایې اداره وایي نور کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقه لاسلیک شوې. یو هوکړه لیک د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بل د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاستیک شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا موافقه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاستیک شوې. دواړو خواوو د هغو پروژو په اړه هم خبرې کړي چې ټاکل شوې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانستل شي. دا د اقینی اندخوی د ریلار د برښنا د لیشت او له افغانستان سره د ترکمنستان د نوري فایبر د وصلولو پروژې دي چې ټاکل شوی د مرغومی په 15مه پرانستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په دوه ورځنی سفر کابل ته راغی. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب مرکچانو ټاکل شویو ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرونو غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی په بیلو بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. دوی ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه. د ایجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دا ناستې دوام وکړي. دواړو لورو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه مقدماتي غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو یې پیل کړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پړاو خبرې به څومره وخت ونیسي. د افغانستان دولت وایي اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو اصلي ټکي دي. ټاکل شوی ده راتلونکي میلادي میاشت افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانستل شي. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا ادارې مشر حمید زادبوم پرون مهر خبري آژانس ته وویل دغه ګډ نندارتون د فبروري په 9مه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. نوموړي ویلي اوس مهال ایران افغانستان ته په کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو هڅه کوي چې دا اندازه د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې 5 میلیاردو ته زیاته کړي. زاد بوم ویلي هیواد یې هڅه کوي چې د کورونا وبا له کبله رامنځته شوی زیان د سوداګرۍ د زیاتوالي او له ګاونډیو سره د شو اقتصادي پروګرامونو له لارې جبران کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 12 طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل هوایي ځواکونو د واشیر ولسوالۍ په گرازان او ملغزار کلیو کې د طالبانو سنگرونه په نخښه کړل. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو یو اندازه وسلې، موټر او موټر سایکلونه لمنځه تللي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي کاغذي تذکرې د وګړو د احوالو د سب قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جدید میاشتې له 22مې وروسته دوی د تذکرو د تایید بهیر دروي. د احصایې ملي ادارې ویلي کچېرې دولتي ادارې د کومې تذکرې د جال په اړه شک ولري له دوی سره دې رسمي تماس ونیسي او دوی به یې ځواب ووایي. تر دې وړاندې د پاسپورت اخیستو او یا هم د اسنادو د ژباړلو لپاره لازمي وه چې خلک د تذکرو د تایید لپاره خپل اسناد واستوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یوول سوکان کیندونکو جنازه چې داعش وژلی وو پرون خاورو ته وسپارل شوه. د دغو کسانو له ښکولو سره د هغوی د کورنۍ او خپلوانو څو ورځنی اعتراض پای ته ورسېد. د دوی د ښخولو مراسم د کوټي ښار په یوه څنډه کې ترسره شول چې زرګونه کسانو برخه پکې اخیستې وه. دغه کان کیندونکي چې هزاره توکم وو د بلوچستان په مچ سیمه کې وژل شوي وو او کورنیو یې د اعتراض په ډول د ښخولو اجازه نه ورکوله. دوی غوښتنه درلوده چې پاکستانی چارواکي باید د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کوټي ته ولاړ او د قربانیانو له کورنۍ سره په خبرو کې وویل چې د دوی وژن کې به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. او په روسیه کې د یوې کورنۍ درې غړي د واوري د شوېدو لکبل مرشوي دي. د برسیر سمونی ټیمونو د دغو دریو کسانو جسدونه د روسیې په شمالي نورلیسک ښار کې موندل دي. ول شوی چې دغه کسان د سکی یا پر واوري د شوېدو لوبې لپاره تللی و چې تر واورو لاندې شوی دي. د دې کورنۍ یو څوارلس کلن زوی ژغورل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د ملي امنیت شورا تاییدوي چې یو شمیر سیاسي او پخوانی او جهادي څیرو په دې خاطر لیک ورستولی چې ساتونکي کم شوي.
دا دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پرکولو لپاره لازم اجراءات سوي.
ولسفشار غنی وایي که امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر نور هم کموي. د ځواکونو د استلو پروسه د افغانستان په توافق ورکړي. په پکتیا کې شون کې وایي هر والی د هستوګنې د نمرو وعده ورکوي.
ویل به چې موږ تاسو ته نمرې درکو، اصلا هیڅ موجود نه و، ټول بسته شفاهات وو.
په غزنی کې یو رضاکار شون کې په خپل لګښت بي وزلو ماشومانو ته درس ورکوي. د دیو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندیشنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي چیرو ګرد لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې چې د ولسمشر په خوانی او مرستيالانو او یو شمیر جهادي او سیاسي چیرو لیکلي پر حکومت نیوکه شوی چې په لوی لاس د دوی ساتونکو یا باډي ګاردان کم کړی دي. حکومت بیا د ساتونکو د کمش په اړه ښکارا څه نه وایي، خو وایي د جګپورو چیرو د محافظت پر ریاست کې د پام وړ اصلاحات راوستي او لګشتونه لنیمایي هم راکم کړی دي. د دې موضوع تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې.
یو شمیر لوړپوړو چارواکو او سیاسي څیرو پر حکومت نیوکه کړې چې د دوی پټکو د یو نامعقوله او تبعیزي چرند لمخې د دوی ساتونکو کم کړی دي. دوی د ولسمشر په ادرس یو ګډ لیک کې ویلي د ساتونکو کمښت هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې دوی ته ګواښ نه وي پېښ او د هیواد عمومي وضعیت د ډاډ وړ وي. پلیک کې ویل شوی چې د ساتونکو کمښت تر هغه ورو ډالو ته د بریدونو موقع ورکوي او دغه څیرو حکومت ته خبرداري ورکړي چې پر دوی د هر ډول بریډ مسولیت به ورلغاړي وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي دوی د غلیک تر لاسه کړي او په خبره یې د وتلو څیرو فزیکی امنیت ته ډاډمن تدابیر نیولې دي.
د سیاسي او جهادي مشرانو غلیک چې جلالت ما ولسمشر ته لیکلی زموږ دفتر ته رسیدلی دی. دا دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پرکولو لپاره لازم اجراءات سوي او د دوی فزیکی امنیت تامین دی. تر دې مخکې د دغو سیاسي او جهادي مشرانو د امنیت پر تامین د کال 4 میلیارد افغانۍ لګیدي چې اوس تر لازمو اصلاحاتو وروسته دغه لګښت 1.2 میلیارد افغانۍ ته راټیټ شوی چې حکومت یې ورکوي.
ملي امنیت شورا کته هم نه وای چې دوی د وتلو څیرو د محافظت ریاست څخه شمیر کارکونکو کم کړي، خو ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوی چې دغه ریاست 4000 امنیتي کارکونکو چې دنده یې د لوړپوړو کسانو ساتنه ده کم شوې دي. دغه اعتراضي لیک چې یو کاپی ټولنیزو رسنیو تراوتلې د ولسمشر د پخوانی مرستیالانو مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی او کریم خلیلی، د بهرنی چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی، د اجرایی ریاست د پخوانی مرستیال محمد محقق، د ولسمشر د پخوانی فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، جهادی مشر سید حامد گیلانی او ذبیح الله مجددی لخوا لیکل شوی دی. په لیک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف نومونه هم لیکل شوي، خو دې کسانو له خپلو نومونو سره لاسلیکونه نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي ځینې دغه کسان لا هم له سلو ډیر ساتونکي لري او په خبره یې که نورو ته اړتیا احساسوي په شخصي لګښتونو دې وګماري.
د دوی په ساتونکو کې نور بدلونونه نه دي راغلي. مثلا ښاغلی کریم خلیلی 125 ساتونکي لري، د حاجی صاحب محمد محقق ساتونکي 150 او د مارشال عبدالرشید دوستم 130 تنه دي. که دوی او نور سیاسي او جهادي مشران غواړي لا ډیر ساتونکي ولري، کولای سي په خپلو شخصي لګښتونو د عامه ساتنې ملي تصدۍ سرتیري استخدام کړي.
سیاسي او جهادي څیرې داسې مهال د ځان د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په ټول هیواد کې د هدفي وژنو شمیر زیات شوی. په دې وروستیو کې پر دولتي کارکوونکو سربیره یو شمیر خبریالان، مدني فعالان او دینی علما هدفي بریدونو کې وژل شوي. دولت د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا د دولت کار بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم کم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دې غوره کړي چې دواړه لوري په اړه توافق ولري. محمد اشرف غنی له سی این این تلویزیونی شبکه سره په مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپل پریکړه وکړي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې هر اړخیزي ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمیر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
افغانستان. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی د یو سنجول شوی پروسه ده چې باید دواړه لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار ته لوچې د واک د لیک پروسه رهبري کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پرېښود. د جنوري میاشتې تر 15 مې بعد دا شمېر 2,500 تر کم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرح جوړ کړو څو دواړه ښځې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف غنی وایي کچیرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلی غنی زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ په واک خپل راتلونکي ټاکل شوي ځای ناستې ته سپاري. ولسمشر غنی د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلی غنی په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پرمخ تللی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په پکتیا کې ښوونکي کډوال او په جنګ کې زیانمن شوي کسان وایي له دوی سره د ښارګوټو د جوړېدو میاشتې شمنه په کلونو وځنډېده. دوی د ځمکو غصب د یادو پروژو په وړاندې خنډ بولي او ځایي اداره د دې ځمکو د خلاصون په برخه کې په کمزوري مدیریت تورنوي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په پکتیا کې د خونکو او په جنگ کې د زیانمن شویو کسانو د خرګوټي پروژه چې ل تیر شو خو لس کلونو راهیسې د چارو د پایلیدو او اړو کسانو ته د وش ژمنې کیږي، د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا لې هم درک نشته او تر اوسه چارې په ټپه ولاړې دي. په پکتیا کې د خونکو د اتحادیه مشر ریاض علي زیبای د ولایت هر نوی راغلی ولی او د معرف رئیسانو ورسره په بیا بیا د خونکو د خرګوټي د پرنستو ژمنه کړي خو ل کلونو انتظار وروسته هم د جوړیدو او د وشلو چاره نه دی پیل شوی.
تلته کوم واریان راتل غوی بجمنی کولی ویل به چې موږ شهرت جوړو تاسو ته نمرې درکو، اصلا هیڅ موجود نه وو، ټول بس شفاهاتو.
د پکتیا د ولایت شورا په خوانی رئیس خسته جان حدیبیا د دولتي زمکو غصب او د زمکو د نخلاصون لپاره د جدي اجراتو نه تر سره کیدل د ورته لوی پروژو د کار په وړاندې لوی خندونه بولی.
اغه ډیر سه د خصبینو پلاس کې د بحالدا چ اسناد قانوني حکم کی او نهي شوی دي چې د دولت ملکیت دی، داس د ماجرینو خرګوټي.
د پکتیا د پهن ریاست د مسولینو په وینا کې څه هم په 1400 او 1400 کلونو ترمنس په دې ولایت کې د وخت د ځای چروکو لخوا شپږ سوه خونکو ته نمرې ورکړل شوې او یاد خونکو دولتي بانک ته مالیه وړینې پیسې هم جمع کړي خو د سیمه ییزو زورواکو لخوا د نمرو د جوړولو مخه ونیول شوه او تر اوسه یې چارې بیا نه دي پیل شوې. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د غصب څخه د خلاصون په موخه د غاصبینو لیست برابر کړی او ډېر ژر به یې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو د خونکو او په جنګ کې د زیانمنو شویو کسانو د خرګوټي د پیل پړه د ولسمشر مرته په تمه دی.
دا یوازې پکتیا نه، په ټول افغانستان کې د ولسمشر له لوري توزیع بنده شوې ده او په ډیرو حالاتو کې دې ځمکو باندې قومي جنجالونه وي او همغه ده چې د دې هم ویش ځنډنه کوي او هم اوس یو قانوني خلا موجوده ده.
ولسمشر غنی هم د ولسمشرۍ په اوله دوره کې ویلي وو چې د خونکو د سرپناه لپاره به په شپږو میاشتو کې شهرکونه جوړوي.
زمو شخلا آزادی رادیو اوری و هم اوریدل چه پا پکتیا که شون که ده شارگوط غشتنه کوی. خو لبلی خواه پا غزنی که یو رزاکار شون که پا خپل مصرف بیوزدو او بی سرپرستو ماشومانو تا کوتی نیولی دی او حقوی تا درس ور کوی. عزیز الله قادری دا رزاکار شون که ده چې خپل لسکونو زده کوونکو ته له باد او باران او واورو څخه سرپناه موندلې ده. د ډېر زده کوونکو ماشومان د بې وزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلنی دودوي یا د خلکو بوټونه رنګوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي. په دې اړه هم راپور لرو.
ملالې تقریبا اتکل نه ده. دا په غزنی ښار کې لخپل دوه ورونو سره یو ځای کوي، ورځ د خلکو د بوټونو پر انګولو تیروي او له دې لارې خپل بې وزلي کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالې مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لوی لار د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خېځي. داله لسګونه هغنجنو او هلکانو سره یو ځای په دغه شوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسولیت ورترغاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي. که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولیږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډیر هغه بې وزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري.
پنځه یا څلور میاشتې مخته ما دوی په یو پارک کې راغونډول. په پارک کې مې درس ته ویل. له هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو چې د پارک وویستم د شاګردانو سره بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه ورته او پښونه مې ورته ورکړې ولو. نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکه نیولې.
د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي. خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کار ندرانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په شخوا ور بدل کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو. قضاوت په خپل وکړي.
ساعت اته بجه او 22 دقیقې شوې. اوس به احمد تکل درته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې د هدفي وژنو په لړۍ کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د پخواني مشر یوسف رشید وژنه مرموزه بللې او لیکي چې دې وژنو ټول کابل مایوسه کړ. ورځپاڼه زیاتوي چې رشید د هغو خبریالانو، مدني او مذهبي فعالانو او دولتي چارواکو له ډلې دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوي دي. د مطلب لیکوالې د انتخاباتو د دې څارونکې ټولنې له نوي مشر نعیم اصغری سره پر یوسف رشید د حملې د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې دا یو عادي جنایت نه و. ښاغلی اصغری وایي چې برید کوونکي د یوسف د استوګنې بلاک ته نږدې پر سړک د جوړ شوي جامپ مخې ته درېدلی و او کله چې د رشید موټر هلته ورسېد لومړی ډریور وویشت، بیا یې د څنګ دروازه پرانیسته، پر رشید یې لس دولس ډزې وکړې او وتښتېدل. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې د رشید د وژنې په تور یې دوه کسان او د هغو څلور مشکوک ملګري نیولی دي. چارواکي وایي دا کسان د طالبانو د هغې شبکې غړي دي چې هدفي وژنې یې کولې مګر ځانونه یې د محصلانو په بڼه جوړ کړي وو. طالبانو په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د رشید وژنې په کابل کې د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو ترمنځ چې ټول له یو بل سره نږدې تماسونه لري د شک او ویرې یو حالت خپور کړی دی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د دوو پیلوټانو د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې دا پیلوټان د بین الافغاني خبرو په درشل کې د هدفي وژنو په لړۍ کې په نښه شول. وسلوالو موټر سایکل سپرو د پنځمې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک یو پیلوټ او یو ملکی وګړی د کابل په فاضل بیک سیمه کې په ډزو ووژل او دوه اونۍ مخکې په کندهار کې نامعلومو وسلوالو د مسعود اتل په نوم یو بل پیلوټ د خپل کور مخې ته په ډزو ووژه. د دې وژنو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. ستارز اند سترایپس لیکي متحد ایالات افغان پیلوټان روزي او د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړي کولو یې میلیارډونه ډالر لګولي دي. د مطلب لیکوال لیکي چې د دې پیلوټانو وژل د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره مهمه بلل کیږي کمزوري کوي. ورسپانه وړاندې لیکي چې یو شمیر افغان پیلوټان د امنیتي ګواښونو له کبله یا له هېواده تښتېدلي او یا پټ شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی په 2013 کال کې په امریکا کې سیاسي پناه وغوښته. د ورسپانې د راپور له مخې طالبانو میرمن رحمانی په مرګ ګواښلې وه. د هیلیکوپټرو پیلوټ محمد نعیم اسدی تیر کال وروسته له هغه ځان ترای تم کړ چې د امریکا پوځ د هغه او د هغه د کورنۍ منل شوې سیاسي پناه رد کړه. خبرونه لیکي چې نوموړی هم څو ځلې د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی و. سټارز اند سترایپس د مطلب په پای کې د نیویارک ټایمز ورسپانې د هغو ارقامو یادونه کوي چې تیرونه یې خبره کړل او په هغه کې ویلي دي چې په 2000 کال کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 1.8 سرتیری د طالبانو په هدفي حملو کې وژل شوي دي.
د بشری حقوقو د ملاتړ ډلو د ایران پر د اقدام نیوکه کړې چې له امریکا او بریتانیا څخه د کورونا واکسین واردول منع کړې دي. دا نیوکه وروسته تر دې وشوه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وویل چې د امریکا او بریتانیا د واکسینونو د باور وړ نه دي. د آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړي چې جزئیات اسد الله لودی نوروي.
د بشری حقوقو ملاتړ ډلې وایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای دا کار چې د کورونا واکسین پر واردول وی بندیز لګولی د میلیونونو ایرانیانو له ژوند سره لوبه ده. خامنه‌ای د جنوري په 8 نیټه د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ایران ته له امریکا او بریتانیا د واکسین د واردولو مخه ونیسي. د کورونا ضد واکسین امریکایي شرکتونو فایزر او مدرنا او د غراز د بریتانیا یو شرکت استرازینیکا جوړ کړی دی. پر دې سربیره روسیه او چین هم د برخه کې واکسینونه جوړ او تطبیق کړی دي. علي خامنه‌ای پر دولتي ټلویزیون وینا کې وویل چې د امریکا او بریتانیا لخوا د کورونا جوړ شوی واکسین د باور وړ نه دی. د ویلي شک نشته چې دغه هیوادونه د واکسین لپاره وغوړي چې د نورو هیوادونو وګړي د کورونا پر وبا اخته کړي. د ایران ستر مذهبي مشر پر خپل ټویټر پانه د فرانسې لخوا جوړ شوی واکسین هم به اعتبار بللی دی. ټویټر د برخه کې د خاغلی خامنه‌ای انګلیسي ټویټ لری کړی او هغه د نړۍ خلکو ته یو غواخ بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او له هیوادونو غوښتي چې د کورونا واکسین د ویش موضوع سیاسي نکړي. د دغه سازمان ستر سلاکار بروس الوارد ویلي اوس د دې وخت را رسیدلې چې هیوادونه هر ډول سیاست ګوخي تکړي او خپل خلکو ته دا واکسین ورسوي. د بخنې نړیوال سازمان کې د ایران د څنګ چېلون کې منصوره مایلز وایي د ایران لخوا پر واکسین بندیز د خلکو له ژوند سره لوبه ده. دی ویلي دا د خوښنې خبره ده چې د ایران ستر مذهبي مشر د خلکو د ژوند په تناسب سیاست پورته ګڼلې دی. مایلز ویلی ایرانی چارواکي باید د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپل ژمنې پر ځای کړي. په ایران کې تر اوسه څه باندې 1,000,000 کسان په کورونا اخته شوي او د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 55,000 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یوې جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي ټلویزیونونه ننداره ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مغزو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندۍ او حقیقي ښکاري. د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مغزو په شان عکسونه پروسس کولای شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. لبل خو ال جی کمپنی وای سپکاو نری لپټاپونه جوړ کړي او بیټری په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارجېږي او 0.5 ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی، یعنی 14 او 14 انچ. څوارلس انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلیدای شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او ژوند په شیبو کې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 څپه خبري شي. د هملند خبرونه. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقې لاسلیک شوې. یوه موافقه د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بله د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاسلیک شوه. په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچانو ټاکل شویو ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرون غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په بیلو بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. ټاکل شوې ده راتلونکې میلادي میاشت د افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانیستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 12 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکیرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي، کاغذي تذکیرې د وګړو د احوالو د سب قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د 12 کان کیندونکو جنازې چې داعش وژلي وو پرون خاورو ته وسپارل شوې. او په روسیه کې د یوې کورنۍ درې غړي د واورې شویدنې له کبله مړه شوي دي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه.
د ما نوم زکره ده، تخلص مهمانی ده. داره توی چی تو بچی لری؟ د ما مال ده خدای 15 بچی هندی.
چه کار کهی؟
بچان من ووس نوی مسلان دی، لور من نوی سکل پنتون تکا میاب است و شکر الحمدلله. زوی می په لسم که ده، بله لور می په اتم که ده.
دیر که داره توی چی کور تا گرد تا چوک روی؟
خوان می موتروان موتر گرزن. زخپل دمده تجارت کهو.
صنای دستی.
صنای دستی و پاگه که خپل عبادت میم کام، خپل تلاوت میم کام، خپل تسبیح میم کام.
یعنی دست تخص میم قد جور کرد طول کارو تا ورسیگی؟
و جای تاگ میم کولای سم مرزوندهی میم کولای سم خپل دکور صفایی بانده میم گرزم پا اولاد بانده می خوار چی تمید فضل دخده تست میم قد جور کرد رسیده لیسم پا توکل دخده.
لگه وقت داری چی کار شروع کرده پیسی لاست را اولی پس بون کردی چون را تغییر را غلی؟
زیاد تغییر را غلی. دست زمیوز خواهن نه نخوارم پیسه. وقتی چې بعد بیرون به وطن مخاون ته به مې ودرې دل ما ته پیسې راکړه چې د موټر کرا کوم، ما ته پیسې راکړه چې زمي اولاد ته یو شی واخلم، قلم واخلم، کتابچه واخلم، یا چیرته مبارکي یاسم. خو نه زه اوس له خوان نه هیڅ نه غواړم، زه خپل خوان ته ورکوم. بل د برق ته د فیس ته اوس د آمادګي د کانکور ویل شل زر روپۍ ملاړم ته تعویل کړې به غمه به درته نه. مې خوان ته ویل چې پیسې راکړه نه نه هیڅ چاته مې غاښ
ونه خپل لاس خوري.
خپل د لاس خوري د ما ورور په خارج کې ده، ما سره کومک کوي. خو غسل دلارا دی ما سل افغانی دوم رخوان کوي.
یعنی د خپل لاس ګټه
کوي، خپل د لاس ګټه. زه خپل خوين دورونو ته ام دغه وای ما چې خپل د لاس ګټه مرغله دي.
ډیره زیاته مانه نه خدای نورم کامیاب لره.
الله همین تاسو سره.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې
ولی ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کوله، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانۍ یو د انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوره دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نه شوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه رکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی، بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکانات او وړتیاو قانی کی او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي. زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي، د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو د لزان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زګ غواړم وظیفه ونی سمم په واسطه دا د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی او داسي نوري بهاني لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسي څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کیدای شي د ځان ته داسي ولاره پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه ته پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطه ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم لنه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي د همدانن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدل شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکمرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوی هم ده. ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چوالی ځین ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په غیو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناتاک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسي روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسي ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. کله باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل نو هغه باید دغه مسایل ته
پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي بیا ورسره پایلې ډېر بد وي. عام ټولنې ته هم دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کې داسې بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه کوو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش نه کوو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلارتي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه تر که او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم پای ته پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سحر سحر په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانه څرکونه لیدل سوې دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجلات دي، هم ورځپاڼې دي. اکثره مراجعین د دغه شوبه محققان او دانشمندان نه دي خلک.
هم دی حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کوم مسایلو په حق لیکل شوی دی.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبت دی شي. په دې وروستیو کې لنډه کمرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندان هم رسیدل. دا ځکه چې تجربه ثبت کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خوان شي، نو هغه د کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیر لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بی. یو نومیالی ایټالوی پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون پستاینه کې لپاند او خوان څخه ډکې خبرې کوي. وای زه یو ډله ملګری او دوستان لرم چې شپې او ورځې له غو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالی دي چې پیړۍ او زمانی پکې خوندي دي. دغه دوستانو ډیر لری واټن نه وهلي او زما تر کوره را رسیدلی دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري، خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو بل له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بیلابیلو ژبو کې د کتابخانې نمونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغه سي چراتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په شار کې هم کتابتونونو کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغه باندې کمی لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کې د زرتشت د دغه معبد په دې کې د خپل کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپل د یو کتاب د اوستا په نام باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دوا او درملو د طبابت کتابونه هم پدې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به کاوه، او کتابونه به ټولول، بیا به کتابتون ورته جوړوه. څومره لوی پاچاهۍ چې تیرې شوې دي، نو د ځان لپاره کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې باید تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو باید ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې لږه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې سوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
ټول لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خوریدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الوځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5-6000 روپۍ دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړه کړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر په وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
جوان په شیبو کې جوان په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلای شي. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
کله زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپل اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو. کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته غلی او هلته لمسلو کسانو سره غږیدلې.
په پایل کې باید ماشومان او د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړ شوی د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخه له مسولې فهمي رکاس غ پختو چې دلته کوم کسان ډیر راځي.
دلته نور زیاتره خزینه هم راځي، مسلین د پنتونان شخصي په مکاتب او کلکسیونونه لرو چې نو نه هالاند د کمپیون انیسته کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومان پورې اړوندېږي. هم دغه ووس دلته د دې برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخستله چه ده با سمره لرگونی
دا این ده دوره ده زایر خان داود خان ده دیر وقت زیادتر ماشومان بیام دغه نوی کتابونه چه تصویر لری عکسکونه لری دوی زیاد علاقه لری
زمان نکی هلک با دیر اتراس و ده بلی الماری ده دلتا دیر خواسته رنگون و باندی کتابونه و مجله خیری چه لیکلی دی سرزمین من خانه پدری ام د سیروزو دلته د پښتو برخه ته راځو سپوږمۍ دلته په دې کتابتون کې ډېری خپل څوکۍ میخودل سوي دي چې وړې وړې د ماشومان لپاره دي. ښه دام د ام دې کتابتون مربوط کی؟
مربوط د کتابتون ده. بله
په کتابتون کې کوم شان ډېر زیات مهم دي خصوصا د کوچنیانو کتابتون؟
د کوچنیانو لپاره خو زیاتره کتابونه مهم ده.
په کتابخانه کې دي کوم خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضروري دي؟
زین مراجین من راضی جګجی خبرې کوي یا شي بیا موږ ورکونم دست نسکو بل شو باکه چې لطفا خاموشی را اختیار کنین بیا پیگین اول شده دلته کتابخانه ده.
ډېر مننه
تانم ډېر مننه تشکر.
سراغلو د عامه کتابتون درې منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکن سره غږیږو.
دلته کتابونه خیری چې معمولا د لویانو لپاره دي.
دلته خاص هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي، او هم ورځپاڼه دي.
دلته په یوه انماری کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکی لحاظ هم دا ډیر غټ دي. کدار تو ایت دا به څومره پخانی او دا ولی دومره غټ غټ دي؟
دا خو ورسپانی دي.
دا ورسپانی تاسو د کتاب په بانه سره یو ځای کړی؟
دا او کلکسیون په بانه امیشه لیلی خان تر وقت پوری مونگلی
رو جنگونو که دومره مسائل تراغلل دا چنگه وسط تلسول؟
کلچه مجایدین را غای تنظیمی جنگونو پا وقت که دیر سدم اولید خب یا هم کتابخانه خلک و چه دقیقه کتابو نوسط
یو کتاب دلتا زرواخ لما پا دیلی کلی دیار لسوا و دری دیدی تو جلد تاسی لری؟
معمولا یاوی و جلد لرو
دا کتاب بیرتل تا بخپل زای در تا کیک دو چی خراب نسی خا
تاسو تا عرض بکم چه پا نور و ممالکو کی دا کتاب و کتاب خانه تا دیر ارزخت ورکول کی
بله.
مخصوص داکتر لری چکک و داشایان خود دل تا دمو وطن که دا مشکل هم داره دا
فکر کنی سو جلد کتابونه دی؟ اگه که دی ماشمانو لپاره دی، که دی لویانو لپاره دی، که دی محققونو ارچا لپاره دی، شمیر سو ترسیگی؟
پا مجموعی دوله پا مرکزی کتابخانه که پا حدود دی اویازر کتابونه لرو.
بله.
او داسی کتابونه هم لرو چه مثلا چاب دی مصر دی اوز پا خپل مصر که نپیدا کیگی.
بله. دستی را تاویل ایسی دستی دا پا کمو برخو کی دی؟
پا را برخه که خصوصا دی تاریخ پا برخه که دی دینی پا برخه که
که دیسی پکتنه او کم چه تر طول و زور کتاب چی پا همه کتابتون که ده چو کلن ده او نوی زوان چو کلن
نوی زوانی خو سکل پیدا شویده
او زور؟
او زور مکتر یو سال اتیا کال مخیم کتابون لرو
اما خانه کتاب ما تر خوده لیسی تر طول مشر چی ده
بیا چی کتا چی که لالو انشالله تاسته ده
بله او کتاب بیل نزینه و گرو
پستر با
څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو. اوس راکته سولو اول منزل ته د مسافر خروټی دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغه شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب یې راواخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلنی
سابقه اثر چې جنگي اثر دی بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي رسامي کړی
ده یعنی په وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه وکنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامي په حساب باندې شوی دی بس ترتیب شوی دی د پلیټ په نام سره یادی
خروپ صاحب تاسو سوای د قاز ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلې خبر ده
دا کاغذ ما اصل د کتابخانه کې هم موږ ساتلې ده
دلته څلور تنه په یو پانه کې کاری چې دی وې د سې آسمانی چپن اغوستي یوې ګلابي اغوستي ملای ډیر خې تړلې دي لونګې په سر ده او دا ډیر لرغونی کسان ښکاری نو د کتابتون ګټ ادم کې دلې سيته هغه لرغونی کسان مونږ ته خې معلومات پاکل دي غو جامې دي غو سری دي غو کارنامې
د مغه جامې او کارنامې او سری مغه مطلب دې په سجل تیار سمې کړه
دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندۍ شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی